السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه تاندې هیلي او د مشال ترانه لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده صد نه
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساټی کې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او د هند په نوې ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتی و. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی دې عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت په سلورو اونیو کې دننه یو رپورت عدالت ته وړاندې کړي او په کې د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغه ډلې پر ضد د هیواد پر کچه عملیات هم اعلان کړي وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 1,30 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د دغو ماشومانو میندې او پلرونه د حکومت د هغه فیصلې هم مخالفت کوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متکی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته روان دی. نو موړې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتورو افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو ترڅنګ پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټې په سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د څانګې د دوو زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ تلا درکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو خلاف د زده کوونکو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دی. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لارې کې پر لټ وهل دي. دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د مندر لپاره زر تر زر اقدامات وکړي. دغه دوه زده کوونکي د نومبر په لومړۍ نیټه د پوهنتون د هاسټل څخه لادرکه شوي دي او لای هم صدرک نه لګي. د بلوچستان پوهنتون یو احتجاج کوونکی محمد رمضان مشال ریډیو ته وایي
زموږ خبره نه اوریدل کېږي. که زموږ خبره اوریدل کېدلی دا یو شی به منو نه به دا سټریکو نه به دا سټوډنټ واقع کېدل. هر ځای ته وینې له سټوډنټ سره دا خبره زیاته د کتا میډیکل سټوډنټ په مخ کې سی وسول. هغه هم دا خبره د میډیکل سره وسو. بیا سټوډنټ به قاعده او په احتجاج کې شهیدان سو مړه سو ویول ګرفتاران وسوې.
احتجاج کوونکي وایي د غزدو زده کوونکي د پوهنتون د هاسټل څخه تختول شوي دي خو د پوهنتون انتظامیه له دوی سره په دې اړه هیڅ مستنه کوي. د دغه پیښې په اړه د بلوچستان پوهنتون انتظامیه تر اوسه سندي دی ویلي خو صوبایي حکومت یې په اړه یو کمیټه جوړه کړې ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د هند په نوې ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه پیل شوې ده. نوې ډیلی ته نن د روس او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکاران ورغلي سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستی. بلخوا د طالبانو استازو ته هم د هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال سیمه ایزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. او بل خبردار چې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. د لوبه بعد د پیښور په وخت مخام په وو بچو د متحده عرب اماراتو په پلازمینا ابوظبي کې پیلېږي. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبۍ کې د پاکستان او د آسټرالیا ترمنځ کیږي. د دې دوه لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبۍ کې فائنل لوبه کوي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان د داخله چارو وزارت د هغه هیواد د وفاقي کابینې تر منظورې وروسته د نومبر په 10 تاریخ له بیک پاکستان د ناقانونو ډلو له فهرست ایستلې. حکومت په ټی ایل پی د روان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیزو لګو او د ناقانونو تنظیمونو په لیست کې واچولو. پاکستان کې پر ټولنیزو رسنو بحث روان دی چې حکومت د یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمېر پولیس هم وژل شوي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ چې تر اوسه په جاسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو شمېر غړي یې ورله په زندانونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړي دي. زموږ همکار احمدالله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې هم دا پوښتنه یې ښودې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینې تر منظورۍ وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی د ناقانونه ډلو له نوملړه وویستله. د کورونو چارو وزارت د نومبر په 10 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت په ټی ایل پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو. یاد ډلې د اکتوبر 22 نیټې راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په 8 یې ختم کړې. د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږ ګونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمېر غړي ورله په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگ ځپلي پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبرې هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمه جوړیږي.
د ریاست په نظري مقصد چې د نظریاتو سره د دې لانجه ده، او نظریات که د قوم په بنیاد وي که د خاورې د حق لپاره وي، په کام باندې چې کوم جنګ را تپل شوی دی د هغې خلاف دي هم دغه شان دي رد عمل ښیي، لکه څنګه یې چې د پی ټی ایم خلاف ښودلی وو. خو که څوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نو زما په خیال هغه سره به بیا بېخي مختلف چلند کېږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی نقیب الله مسید چې په 2018 زیږیز کال په جنورۍ کې د کراچۍ په سهرابګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه، د هغه د وژنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووهه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بی ګناهان خوشي کول او مورای عدالت وجنو د سیړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوي دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د اولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلند کوي.
کاره خبره ده، پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ټی ایل پی که د خیبر پختونخوا نه وي یا د بلې صوبې نه وي، نو تاسو به لیدلی وای چې هغه عمل به کولی چې کوم د پښتون تحریک والو سره کوي. یعنی نن د هغې امینې ګرفتاریږي، نن په هغې پابندي دغه دارم کتمو پې چریږي چې څنګه د هغې سره پښتون مومنټ والو سره سلوک دی، نو دا دې د ټی ایل پی سره وشي. نو ټی ایل پی پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. دغه فرق واضح دی چې د پاکستان خلاف اکشن نشي کېدلی، نور د هر چا خلاف اکشن کېدلی شي.
له پنجابه راپورته شوي او هلته اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک پاکستان په خپلو احتجاجي مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملي کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واړه ځل د فرانس په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هېواده وباسي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملک نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه دوه مخې پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره دی مذاکرات وکړي چې غوښتنې یې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
چې سو پورې د تحریک لبیک خبره ده، د پی ټی ایم خبره ده، نو پاکستان کې په سپاټه دا سټینډ موږ نه په سیاست کې د مذهب کار کوو او نه موږ د تشدد سیاست کوو. موږ وایو چې را پارلیمانی نظام کې مذاکرات دي او هر سړی سره دی مذاکرات شي، کلاغر ضروري شي وي او جایز دی هغه ختم شي، هغه حل شي.
د تحریک انصاف حکومت ځنې وزیرانو د ټی ایل پی مظاهرو په وخت خبرداري ورکړې او چې د ریاست په وړاندې ودرېدو له وجې به یې پر ضد سخته کاروایی وکړي. خو وروسته یې بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریځونو په بدلولو مشهور دی.
امدا پختنی منګم لتیرو څور زونه کو چې تحریک لبیک پاکستان ډلا چې نه صرف حکومت نه قانون اگرځولې و بلکې د هم ویلو چې د هند استخباراتي ادارې را فندونو لوجه په ملک کې اړه غړې جوړې نور سره باندې وی نه قانون ډلې سلوک کو. خو د خپل خبرې نه پښا کې دو سره ټیل پی سره مذاکرات وکړل خو په ټیم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه دی کړی. نو دا عجیب حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو هغوی غدار او درا ایجنټان ګرځوي.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاذ ګلزفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو وارې له پی ټی ایم سره د مذاکراتو کوشش وکړو خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړې شو.
تر څو پورې چې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر سره بار بار د هغوی سره په کنټیکټ کې خوږی مذاکرات کولو ته تیار نه دي. زه د خبرې ګواهی بالکل چې موږ د سلور جرګې د دوی سره کړي چې کله قومي سلامتي میټینګ هم هغه ته دنه مشران چې کوم دی هغه ته وي چې تاسو دا انداز چې کوم دی له چینج کې راشي خبرې ته کې نه خوږی دا خبرې نه انکار وکړو. نو موږ کله هم د مذاکرات نه د ټیبل نه انکار نه کړی چې څه ټایم هم دی غواړي موږ ته تیار یو خو چې دوی خبره هم نه کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر امیر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد د څه ویلو پر ځای له حکومت ځنې غوښتنې لري. نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
چې موږ په یو ملک کې اوسېږو نو د هغه ملک آئین او قانون به منو. که یو ګوند یا یو تنظیم د خپلو جلسو جلوسونو دوران د پوز او استخباراتي ادارو پر ضد نارې وهي نو ادارې به ورسره بیا چلند هم هغه شان کوي. تحریک لبیک پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري خو هغوی د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې نه کوي. که پی ټی ایم خپلو جلسو دوران دغه نارو پر ځای صرف خپلې غوښتنې د حکومت پر وړاندې کیږدي نو امکان شته چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادېده علامه خادم حسین رضوی جوړ کړی و. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلۍ کې درې غړي دي. بلخوا پی ټی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلیماني او مزاحمتي سیاست له لارې د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلې. دا پروګرام تاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. راځي چې ورته وښو شو
تاندې هلې.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو په تاندې هلې پروګرام کې موضوع فرخنده اسد درکلی کوم. د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه ښځې څه وایي او ګرانۍ د دوی ژوند څومره متاثر کړی دی. راسره اوسئ. اوریدونکو په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې په 2020 کال کې زیاتې شوې دي. موږ په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د یو څو ښځو سره خبرې کړې دي چې ګرانۍ د دوی پر ژوند څومره اغېز کړی دی. د مردان ضلع نوشین بیبی نه مو پوښتلی چې آیا واقعي هم په دې کال کې ګرانۍ زیاته شوې ده؟
او هو چپ شه کنه بچی، د ګرانۍ تپوس مکه واخا چې بازار ته ورشي کنه، چې غوړي به پخوا په 100 روپۍ میلاوېده، په 400 کیلو دي. ها مړې زه به ته سو ویمه، خو ار یو روجې چینی د دنیا ار یو شی چې دی کنه، د تارو را ګوټ نه دی، هغه به په 50 روپۍ نه دی، 50 روپۍ شو. ار یو شی چې دی کنه، لکه دویم د غش اوړو او دا تیارې ډوډۍ چې خرڅېږي، کدا دی ولي دی کنه. اوس اول پلس اوس 50 روپۍ ډوډۍ ده، او سم پوستکی دی. ښه ځکه چې باغه په 2 ډوډو ته نه مړېږي، پوه شي؟ دونه ګراني ده نو، دا دې ته به سړی څنګه ټینګېږي؟ ډېر زیات بد حال دی دلته، توبه مې دي.
او تاسو ښځې چې کېنئ کنه، خپلوانې یا داسې ګاونډیان، نو تاسو د ګرانۍ باندې خبرې کوئ لکه نن سبا؟
ټول لګیا دي، ټول لګیا دي. دا بس وینا چې کوم د دې مشر دی هغه تکای نو، نو زو سویم چې والم کوانلم خو لګره وینا و تکای نو.
او خزي خبر دی د پاکستان د حالاتو نه، چې لکه سومره ګرانی زیاته شوې ده یا اقتصاد خراب شوې دي؟
بالکل، دا خدا سے چل چې ګوره، دا سودا ټول خلک یې ځان لکنه، ټول خلک یې غریب دی، او کله هغه ځان لکې کنه، ټول خلک په پریاد باندې سر دي، او ټول جنو بس دغه ویناګانې کوي. ښه بس ډېره ګراني ده نو، مرې ډېر بد حال دی. زه به راته داسې بد حال چېرته پرې پاکستان کې نه دی راغلي لکه اوس چې دی. ښه
او د ښځو خو جامې ډېرې زیاتې خوښي کنه، نو جامې څومره ګراني شوي؟
جامې چې دي کنه، چې پخوا به دا لیلن سوټ په 450 کنه، اوس ورشوي نه په 1500. په دې باندې اقا سوټونه مونږ ته پته ده کنه، هغه دومره ګرانو په دغه باندې ملاویږي. ښه ار یو څیز سړو جامې لا ګرانی دي، د ښځو لا ګرانی، لکه داسې نه چې کنه لږې سې لږې ګرانې شوي، لکه دوچند هم سیوا دي. ښه دونه ګرانې شوي دي.
او په خپله ځای سودا لکه لکه کنه؟
زه یاره زه خو ځم، هغه زما اوس دغه دې رشکې ته مې بل لکېږي، ځم به که خیر.
ښه ښه رشکې ته به ځینو کپڑوں لبزی کنا نور سودا لبزی
دا زما لور د پیخور کې واده ده، نو هغه راضی هغه ماته وی پیخور کې لور هم دې رشکه کې کپڑے لګی خې کنا، نو ماته وی وی دوړ بلار چې ما ځان له جامې واله، زه په کې ځان مړې واله.
او چې د ګرانې د وجې نه په کور کې د خزو د سړوم جنگونه راضی لکنو، دا سی آی وای
دا بالکل صحیح خبره ده. هر چا چې لکه څنګه خپل کور دی کنا، زما یو دې هم کارو بار کې دا بل انکم ټیکس کې نوکر دی کنه، او چې زه ورته چې نن دا نشته، دا ګیس نه دی، دا سلندر والا، نو دا چې په اول او په اتیو په 100 روپۍ، اوس په 250 باندې، نو چې 2 کیلو واچې 500 روپۍ خو دا غې شوې. او چې یو یو شی ورته وی چې له دار اوړه دار ودان، بس په جن شي نو په کور کې باز دغه مسالې د ګرانې نه جوړیږي، جګړې نه دقی وجي دي، خو زه د خاوندانو مړ ټول خلک په غو بلخته دي.
او بس دا یو تاسو کوم، تاسو په دې خپل خاص کر په دې دې کال کې زیات څه ګران شو؟ لکه چې تاسو ولیدل چې دا ډېر ګران شو
په دې کال کې، دا غوړي ډېر زیات ګران شو، چینی ډېره ګرانه ده، غوښه ډېره ګرانه ده، پوه شوې؟ او چرګ ډېر ګران دي، دا اوسنۍ خبره ده. او دا ډوډۍ ده، هر څه لکه دا په دې ورځو کې ګران شو. ښه ده، غوښه خو ډېره زیاته په 500 روپۍ کیلو ده.
د کوهاټ یواز تکون کې میرا حیات خان چې اوس په پېښور کې اوسیږي، او له 13 میاشتو راهیسې د خپل سبق سره سره کار هم کوي. مشال ریډیو توایي د تیلو بیې لوړېدو سره زیاتره شیان ګران شو.
هغه هرې ورځې هغه باندې دی، لکه د کار تر څم هرې ورځې د اوبر کې د تمارا اوبر دې میاشتې مې کیږي کار کول، اسما شروع کړی و نو کوم بزه کوم ډیسټنس ما دری سوا کې کال، اوس د درو میاشتو بعد مغا څلور سوا کې دي. د اسپیشلی فیول پرایسز کې د ترانسپورټ کې خو ډېر زیاته.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په 1 لیټر نرخ سباندې 12 روپۍ، د پټرولو په نرخ کې سباندې 10 روپۍ، او د بجلی په 1 یونټ کې سباندې 1 روپۍ اضافه وکړه، چې له دغې سره هم په هیواد کې ګرانی زیاته شوه. میرا حیات خان د 13 میاشتو راهیسې خپل سودا په خپل کوي. د نوموړي په خبره، په 13 میاشتو کې د دې د تجربې په بنیاد ټولو زیات د غوړو او وړو په قیمتونو کې زیاتوالی
راغلی دی
چھوی خون لگا لگا اس دن پہلا بکور کی اسی دم دما تب دور پترا د تورا چھ زو کو دیر خبر ہے سر برائی سنت مولین دو گوئی تورا گرانو دا یہ کو دا دے پی سچ شے دا گوئی شو ما پول اخو سکا غریب وی کا میری سری ما گوا نو شے سے مدے نا کو وری کیو اگر چا کمائی لگا کما دیا وہ تبارہ کو وری دیر گا اور نور آنا سبزی
په پاکستان کې له تیر څه وخت راهیسې د ډالر په مقابل کې روپۍ خپل ارزښت بایللی او د تیرو درو میاشتو راهیسې د یو ډالر بیا د 1.01 روپۍ نه براختلې ده. د اقتصادي چارو څېړونکي وایي دا وخت ګرانی د ولس یوه بنیادي مسله ده. د ملکن پوهنتون یو استاد معراج همایون ناصری په اړه مشال ریډیو ته وایي
کما شاپ کا یا منر داسته لوور منر داسته ټول هم خفا پدی باندې دي چې لگا انکم نیٹ دے او ایکسپنڈیچرز دي او دا چې ایجوکیشن تر تاسو ته نه دي تلی او خلک عام کا خبر او ورن لته ډیر ځت تنګیرا غلی دا او خپل فیملی چې کم دن هغه فیټ کول ګران شوی دي د کسلات کول له نور لږ دي نه فیټ کول ګران شوی دي هغه سروایو مسله جوړه شوی دا نو کوم سره خبره کوي چې دلتا گرانی دے نور په نسبت باندې نه کدا او کو وای تا سن لکه دلتا غره انکم لیول هم لګ دے کنا نو عام خلک دې ز پنچوي او حکومت و طرف خو تر سره کو اجي کیږي چې ګره مونږ کمی راو د کوم سلطنت په پټول کې اضافه ده په چینو کې اضافه ده په تیل کې اضافه ده په هر څه کې نو عام سره او عام چې کم څه ته دی هغه دینه ډیر زیات پنچوي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
اور ادن کو مونگ پدے پروگرام کے پو پاکستان کے د گرانی او د دی د خصو پر ژوند پ اثراتو خبری کھو اور ادن کو مونگ پدے اڑا د کوس اجیر امرین بی بی سر ہم خبری وکری امرین بی بی پ کور کی بی یعنی ہاؤس وائف تھا مشال ریڈیو سرا پ خبر کی وائی گرانی پ کورنی ژوند او د یو کور د میاشتې پ خرچے ډیر اثر کړی دی
پشاور کی شو شانتی منگا تو دل تک پاک شانتی نرس نہیں کہنا بھی برا برا ہوگا ڈبل علاقے کو ڈھیر دیا تھی متاثر گرانے سر ڈھیر دیا تھی متاثر افغانستان میں مسئلے سر دے سر
او تاس چکور تو سودا راوڑی کنا نو روزانہ راوڑی کنا او تھی مرگر تزئی کنا
او تھی مرگر تجھے گا ہفتے ہفتے راؤ
د هفتې سبزی ار سراوړي او تاسو پخپل باندې سودا لزی کنه سړی موزي
او جی پخپل زم پخپل
خا خا سم د نو تاسو چې پخپل زی کنه سودا کوي نو ریټونه سومره سیوا شوی دی د خوراکي شیانو چې تاسو کوي مخکې به مو کول یا اوس کوي نو پای کې سومره زیاتوالی راغلی
یو جی چې مونږ بدل ته بلکې چې چرګ وخه به مونږ راولل ته نو مونږ به کوي پورا چرګ چې مونږ د کوونو یو چرګ کې بلکې 400 چې ډیر به ځان چې 450 اوس مونږ ته دلته ملاویږي یو چرګ 530 550 580 ته اوس نن 580 ته نن خاطلې
صحیح صحیح
پرون مونږ کباب زمالو روجو مونږ کباب راغستنو اما ویل چې دا به 400 روپۍ کیلو هغه چې موږ پیسې دغه کولې نو ویل چې 580 روپۍ د یو کیلو کباب
او هم دغه یو کیلو به مخکې پسو
دا به مخکې 400 زیاد 450 ډېر به ګران شو 430 450
دا اوس په اکتوبر نومبر کې دومره ګران شو
اوس دوه میاشتې ډېر دی لکه چې سهار نن موږ یو ریټ باندې هغه راوړو چې سهار ته شي راوړو هغه بیا 20-30 هغه ګران شوی
او امرین بی بی ستاسو چې د کور کم د یوې میاشتې بجټ کنه مخکې او اوس چې موږ وګورو هم دې کال کې نو هم هغه بجټ کې مو میاش پوره کیږي
نه پوره کیږي دې نه پوره کیږي چې موږ په چې موږ په 30,000 باندې گزاره کوله په 35,000 نو 35-40 ته وځه قرض ته
خا دا
ډبل نوري راو
دا د میاشتې کنه
د میاشتې 70 ته اسی ته چې زمونږ لکه درې کته مونږ په کور کې یو زمونږ بزیان چې کما پیمزی دا چا نه چې زه دې دومره بند ته دومره ته قتلی یو.
او داسې هم ځینې ځایونو کې داسې هم خبرې راځي کنه زاور ما اوس چې چونکې د ښځو سره په خبرې هم کومه نو د دې ګرانۍ د وجې نه کور کې د ښځې خاوند یا د دې ترمنځ لکه خبرې هم کیږي یا جګړې هم کیږي کنه دا هم یو دغه
دی ډېرې جنګ جګړې او بالکل هغه نه منډي کنه چې دا څنګه اوس خو تېره میاشت کې زمونږ دومره خرچه وه او اوس په دې میاشت کې دا ولې وخت خو دومره خو نه دا تاسو ځان لا دی پټوي
خپلوان یا چم گاون کی چې خزې نو په دې باندې لکه تپوس مې داو چې لکه خزې سومره پوی دی په دې ګرانې باندې چا وا کی ګرانې زیات شوې ده ځکه هر څوک خو اکثره نه زی خپل سودا ټول
ټول پوی دی په دې باندې خو ځان چې ماشوم پوی ټول خلک وایي چې لو باقي وایي.
اوریدونکو تاسو وړاندې د امرین بیبي خبري اوریدي او اوس زو سواد ته مونږ په سواد کې د زبیده بیبي سره خبرې کړې دي. زبیده بیبي د صحت یو کارکونکې یا لیډی هیلث ورکر ده. نوموړی وایي داسې ګرانی په تیرو 500 کلونو کې نه و لیدلې سنچ دا وخته
هغه عمران خان له موږ اوټ ورکو هغه موږ چې کورس خې نه وستو مخکې به ما 15,000 روپۍ ورکړې ما به ټول کورس سودا واغسته ورته چې په لکه ورته 30,000 روپۍ ورکم کنه هغه کې صرف خاص شوی نظر اورم او هغه نور ته ټول دغه شی بند پاتې شي او قرضداري پاتې شم د دې نه موږ په ډیر او خاص کار موږ عمران خان نه خپل
او زبده به تاسو کور کې څومره کسان دي
زمون کور کې زما درې ځمن دي یو من ګور دا یو زې مې
مخاوه او په خپل ځای سودا کوي
عجیب خپل سودا
کوم نو سمو او کتل چې په دې 1300 میاشتو کې یا په دې کال کې کم سیزونه زیات ګران شو
دا د څه شي په کې نشته ولوته وګوره کنه ولوته په 1600 روپۍ پرولا دا اته وسه دې لوټم ما په 2200 په 300 روپۍ راوړو هغه نن د پرون ما په 5000 روپۍ راوړل ما به چې نه بورې په 2500 3000 روپۍ راوړل هغه ما په 5000 روپۍ راوړل لکه څنګه زه بورې لکه زه پرون د څنګه دکان
خبری سره یا خاون سره د سیزونو په قیمتونو یا د کور په بجټ په خرچه باندې مو بحث کیږي لکه
بالکل دی بحث کیږي هر ورځ یو په خبره جنگي لکه هغه تقریبا عمران خان په پیور کې او موږ ورسره هم په پیور کې موږ یې میل نه و لکه موږ یې دا په توګه نیو او دا هغه په سره هغه ویل دا ښه سره دی چې دا څه به ټیک کیو کنه صرف د تیرا واسطه چې په نو کړتې شو خلکو سختي راوړ نه ولا تنخاسي ورکي او نه ولا بل څه غم کوي صرف لکه منی ټینګ له زور ورکړی دی چې منی ټینګ دي او منی ټینګ دي په چې ته سره شو ته نه سیوا شو بل څه سیوا شو هر څه سیوا شو صرف د کده چې لکه په منګي سختي راوستي دي چې په ټیم ماجری ونه شو په ټیم لاندې دی بس نو کومه دغه پیدا ونه لیدا هغه څه نقصان دی لکه
او ریدونکو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم د ګرانې ضد احتجاجونه پیل کړی دي. په حکومت په بیا بیا ویلي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت کوشش کوي چې ګرانۍ او په خاصه توګه د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
بالکل گرانی زیادہ رہے لگیسٹ شیپ نشتہ رہے خال تنگ دی عوام میجارٹی تنگ شوی دی دو کم ریسپانس دی مو پی جائی طرف تاگا بالکل مونہ نیگیٹو طرف تا روان دی گرانی وجنہ دیرے مسئلے پاکستان کی جوڑ شوی دی مخبل آواز وزیر اعظم تا مختی قوم نور بیا دا وقت تا ستبات دی تا ملک چلا ان کیو او تا دا پکار دی تا بانی سوچو کی او با وجود ملک انا گرانی زیاد لہ روان دی عوام ٹوٹ پریشان دی کتی
تاندے ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پڑا دا مشال ریڈیو اونیزا خپرونا
دا ہر چار شنبے او اتوار پورس ل مشال ریڈیو نا اوریدونکو تازه پدی پروگرام کې واورید چې په خیبر پختونخوا کې خزې د ګرانۍ په اړه سوای او دا چې ګرانۍ د دوی پر ژوند سمره اغیز کړی دی. اوس ظفر خنداسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال ترنو لاندې
د مشال تورن لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخې پر یوه میاشتني اوربند سلاسوي دي. د پداسې حال کې د چپتیر څو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي چې زیاتره مرګ ژوبلې په قبایلي ضلعو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې رامنځته کړي. حکومت تحریک طالبان پاکستان ترګره ډله ګرځولې او باندې بندیز لګولې دي. په 2008 کال کې جوړ شوې ډلې په ګڼ شمېر هدفي وژنو، بمی او ځانمرګي بریدونو کې په زرګونو کسان وژلي دي. خو حکومت تمل لري چې له دې ډلې سره به د خبرو اترو په نتیجه کې په هیواد کې د تشدد لړۍ ختمه شي. آیا داسې به وسي؟ دا او نورې د مشال تران لاندې کی چیرو میلمانو مو په کراچی کې خبريال او لیکوال فیض الله خان دی چې د طالبانو په اړه کتاب لیکلی او سره د مشال لیډو د په پراکی مدیر داوود خټک. فیض الله خان دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې او داوود خټک په څو شیبو کې لمر سره وی. فیض الله خان تاسو سره کلی وایم، اول سوال هم دا دی چې د څه د پاره د مذاکرات حکومت دا هله یا تمه کوي چې و بشي چې امن براسي سول براسي پزاره خدغه دی ساس په خل باندې دغه هدف کوي نو دات الله سره کېدلای شي.
ډیر مننه کاکړ صاحب. سو پوری چې دا خبره ده حکومت د اتمه لري 13 ورځې کې شي افغانستان کې کوم صورتحال بدل شو او الته د امارت اسلامي یا کوم چې افغان طالبانو ډله مونږ ورته یو چې هغه الته خپل کنټرول واغستو او نه پس پاکستان کې بیا دا خبرې شروع شوې چې کم پاکستانی طالبانو ډله ده هغه سره به د طالبان کم افغانستان طالبان دي هغه بس سلوک پر رویه به وي او پاکستان بس کوي. راتلونکي دا کم تیر کلونو کې کم پاکستانی ډله ده دې سره اکثر مذاکرات شوی دی، خبری شوی دی، خو هغه سره نتیجې ته نه دی رسیدلی. نو څه وخت لپاره خو ملک امن شوی دی، هغه نه پس شوی بیا دا بدون عملیات چې شروع شوی دی.
خو تاسو په خیال باندې تاسو وایسته چې اوس به څنګه شي؟
اوس دی کې کم تیر کلو کې چې کم طالبانو او پاکستانی دولت ترمنځ چې کم خبری شوی دی هغه کې او دی کې فرق دا دی چې دی مذاکراتو کې دی وخت چې کم افغان طالبان دی هغه سالس کردار ادا کوي. نو هغه نه پس چې دی دا یو دې سے فرق دی چې دا کم تیر کلو کې نو تیر کلو کې چې کم پاکستانی دی دا سی کم مذهبی جماعتونو مشرانو یا هغه خلکو علماو هغه په دې مذاکرات کې وو، خو دې کې چې دی اوس افغان طالبانو چې کم مشران دي هغه دې کې راغلي دي، هغه نه پس دا هیله ده چې دا تیر کم مذاکرات شوي دي هغه نه بلک بدل بوي. ولې اوس دې کې به دا خبر راځي چې آیا هغه کم شرطونه دي چې هغه به پاکستانی طالبان به هم منی او پاکستانی دولت به هم منی؟ نو هغه منی لا خبرې پاتې دي ځکه چې پاکستانی طالبانو خو یو بنیادی مطالبه ده چې پاکستان کې د شریعت دی وی او کم زړه قبایلی سیمه وا هغه کې د پاکستانی فوج دی نه وی. نو آیا هغه پاکستانی دولت ته هغه مطالبه منی یا نه منی لکه دا لا خبرې راتلون کې روزو کې تخکاره کیږي.
اوس دې کې فیض الله خان تاسو یو سوال چې هغه دا دی چې آیا پرشتیا هم د دې خبرو اترو هدف تاسو ته ښکاري چې په دې سیمه کې امن راوستل دي کنه؟ د دې شاته نور هم څه بل امکانات تاسو ویني، بل نور هدفونه ویني؟
زما خیال دا دی چې زه دا فکر لرم چې امن هم د دې یو مقصد دی. اوس مونږ پاکستان کې د یو څو ورځو کې مونږ یو دولتي ستمنې یو پالیسي لیدلې ده پاکستان کې کم لبے کلدم تحریکو هغه پاکستان کې خپل مظاهره او جلسې شروع کړې وي، هغه سره هم مذاکرات وشول او هغه هم کلدم چې کوم هغه ډله وا هغه نه وښکلا او هغه نه پس چې د پاکستانی طالبانو سره خبرې شروع شو. دین علاوه کم پاکستانی دولت مشر دے عمران خان صاحب هغه دا ویلی دي چې کم بلوچستان کې چې کم الته جنگي کې خلک هغه سره هم خبرې کول غواړو. نو ښکاری داسې چې کم پاکستانی دولت ته هغه خپل پالیسی کې شفټ راولي او افغانستان کې چې کم حالات بدل شوي دي هلته طالبان راغلي دي نو پاکستانی دولت چې دی طالبانو سره کم هلته موجود دي هغې سره زیات کمفرټیبل دي بنسبت چې کم تیر شوی رئیس جمهور و اشرف غنی دولت. نو کېدای شي چې هغې وجه نه پاکستان خپل پالیسی کې لږ تبدیلی ښکاري.
مننه ډیر فیض الله خان تاسو ته راځم. هم سټوډیو کې را سره دی د مشال ریډیو مشر مدیر داود خټک. داود خټک سیب تاسو ترکلی وای.
مننه مننه کاکر سیب.
اوریدونکو دلته یو خبر وکم، هغه دا چې داود خټک هغه خبریال دی چې پاول واری په د طالبانو او د حکومت ترمنځ کوم مذاکرات دي، یعنی د طالبانو تحریک طالبان پاکستان ترمنځ، نو اول وار د رپورٹ ورکړی وو او ځنن جزئیات یې مخې ته راستلی وو. لدې وروسته حکومت چې دی هغه بیا په دې اړه باندې تصدیق کړی او دغه اوس چې کوم پرمختګونه دي دا مشوینو. نو داود خټک دا ټول شان له نږدې او ځنن زخه څاري. داود خټک سره سوال دا دی چې کډیر ساده کو د خبرو اترو اخیری هدف هر ځای هم دا وي چې یو تشدد ډلې سره پر تشدد ډلې سره څوک مذاکرات کوي، چېرې د دې په نتیجه کې به امن راسي. ستاسو په خیال باندې په تیره بیا قبایلي سیمې د پښتنو سیمې ډېرې زیاتې ځپل سوي دي، نو تاسو ته ښکاري چې که داسې یو ممکنه تړون کېږي، که څه هم تړون سوی نه دی صرف د اوربند سوی دی، نو امن راتلای شي؟
مننه کاکړ صاحب او ستاسو دوهم مېلمه تم زما له طرفه سلام اوریدونکو ته هم. تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه او زما خیال دی د خبرو اترو هدف د پاکستان لخوا دا وخت امن راوسته دي، خو دا یو لوی پوښتنه ده چې آیا دې سره به امن راهم شي کنه. اوس کوم په دې باندې تجزیه کول غواړو، نو موږ به زو تاریخ ته وګورو او تجربو ته وګورو. تاسو هم ګواهی موږ هم پاتې شوی په دغه علاقو کې د 2004 نه راوخلی تر 2014 پورې چې کله ضرب ازم آپریشن وشو د وسلواله طالبانو پر ضد باندې، نو په دې دوران کې د پرویز مشرف په کتاب کې دا موعدی لیکل شوی دی، ان د لائن اف فایر دغه کتاب دی، د فرتاج په کتاب کې دا لیکل شوی دی، طالبان اینڈ د انټی طالبان دا ټول ذکر پکې شوی. خودري غټي موعدی په دې دوران کې شوی، یو د سره روغی موعده شوی و، دویم موعده د بیت الله مسعود سره شوی و، یو دویم موعده شوی و شکې دا غالبا 2004 کال او زه نه غلطی کوم چې دا د فروری میاشت و یا کوم و، دا د نیک محمد سره شوی او بیا چې کوم دریم لویا او ستره موعده وشوه دا په سواد کې د فضل الله د ډلې سره شوی و، دا د مئی میاشت و او 2018 کال اوس اتم کال. اوس کوم وګورو نو د هر دی کې یو موعده داسې نه ده شوی چې د اغه ژوند د یو سو میاشتونه زیات وي. اوله خبره
ختمه شوی،
دویمه خبره ده چې هر کله چې دا موعده ختمه شوی دي په یو وجه باندې یا په بل وجه باندې، نو د اغه نه پس تشدد نور هم سیوا شوی دی. دریمه خبره ده چې د هر موعده ورستو وسلوال طالبان نور هم مضبوط معلوم شوی دي،
مضبوط
شوی دی. او اغا نی وازی دا چې واقعي غي مضبوط شوی، بلکې د اغینا په خلکو کې چې کومه یره تر هوی اغا هم زیاته شوی ده، او د اغي یو وجه ده
دا ډیره مهمه ده.
کله چې یو عام اولس وګوري چې ریاست او حکومت د یو وسلوال گروپ سره خبرو ته کېناستی دو، نو بیا خو د عامو خلکو سره هیڅ بل لار پاتې نشي. اغي وای چې هم دغه خلک دي چې دا ډیر زیات مضبوط دي. نو امید خو ساتل پکار دی په هر لحاظ سره چې یو امن راشي او تشدد ختم شي، د خلکو ژوند وژغورل شي، ځکه قبایل ډیر زیات دردونه تیر کړي، ډیر بد وخت په باندې تیر شوی، بلکې په ټول پاکستان او خاص کر پښتونخوا قبایل. خو چې حالاتو ته ګورو، تجربو ته ګورو او تاریخ ته ګورو، نو د موعدو سره ډیر زیات ښه تاریخ نشته.
ډیره مننه داود خټک صاحب، ډیرو ډیرو ځینو پونیادو نکتو ته اشاره وکړه، زه بیا هم دغه په تعقیب سره ورته راځم. فیض الله خان، تاسو په فکر باندې لکه که خبرې اترې خیر موږ ته چوکاټ نه دی معلوم، خو که پشکاره ورته وګورو دا حکومت په همدغه ستاسو وسله کښېږدي، ځکه چې اخري نتیجه به همدغه منطقي او اصولي، او طالبان به بیا دا وایي چې یاره تاسو په هیواد کې شریعت راولئ، دا او داسې لوی اړخونه دي چې که دغه دواړه پوره نسی نو د دواړو آیا چې کوم لیجیټیمیسي ده یعنی د حکومت چې کوم بنیاد باندې دغه مذاکرات کوي چې خلکو ته وایي موږ امن راولو خلک به وسلې کوو او طالبان که خپل خلکو ته وایي چې موږ شریعت راولو او جنگیالي وسره دي او هغه پوره نسی نو ستاسو په خیال باندې د دواړو کوتونو یا د دواړو غاړو به وایو دا لیجیټیمیسي یا مشروعیت به څومره تر سوال لاندې سي او دا به څومره مشکل وي د دوی لپاره
داود خټک صاحب هم په ډېر سپخه طریقه سره نظر وګرځوه دا چې کوم تیری معاهدې شوي دي او دې کې هیڅ شک نه دی نیک محمد نواز له تر فضل الله پورې چې څومره معاهدې شوي دي هغه یو څه وخت پورې او هغه ناکامه شوي دي نو دې باندې صرف موږ چې یو بدلون ګورو هغه صرف دا دی چې دې کې افغان طالبان بطور سالس موجود دي نو هغه نه دا هیله ده چې کدې شي د دې معاهده مدت لک سوا شي نن پاکستان په سره ماکنه کې هم د دې مذاکرات او التا تازیان ناشتو چې جسټس او د پی اس کم بچیانو شي دا شو هغه نن او التا پشاور کې کم مقدمه وا نو التا هم دا خبر او شو ججانو نن عمران خان پښتنه موجود و اگر اغوخته نو عمران خان چې نړۍ پښتنه او کلا چې تاسو تحریک طالبان سره مذاکرات کوي چا چې دا بچیان وجلیو او نور پاکستان کې ولس باندې حمله کړی دي فوجیانو باندې او دینه هغه ته دا مشتا سو لبې تحریک سره موایده کوي چې هغه 13 ورځو کې چې دی پاکستانی کم پولیس والو هغه وجلی دي نو عمران خان تاسو جواب کې دا ویل چې کله چې افغانستان کې دا جنگ شروع شو او کله چې اکم حکومت او هغه چې کوم امریکای سره مرسته کړې و نو پکار دا چې عدالت یې هغه خلاف هم خپل احکامات ورکي نو دا شی لا ډیسکشن کې دی
او زی کې زما سوال دا فیض الله خان که تاسو دې سوال تراسي خصوصي توګه باندې چې لکه ما وویل چې طالبان ټول خلکو یا خپل جنگیالوی ته دا وایي چې مو شریعت راولو پاکستان کې کدا شریعت په موعده کې وسرونه لیکل سي یا بیا حکومت له خوا دا ویل کېږي خلکو ته چې مله طالبان سره په دې خبرې کې چې بل اخره تاسو ته امن راولو که امن نه راځي نو د دواړو غاړو تاسو په خیال باندې د یو غټ امتحان سره مخامخ دي یا د دوی دغه خبرې اترې به ولس بیا خپل کې یا به څنګه به
دا کاکر سے گورے چکن فضل اللہ سر معاہدہ شو اگے کہ ہم دا شریعت مطالبہ وان من قتل ش بنیر کے او پسوات کے مالکن ڈویژن کے پاکستانی حکومت ال ادا کار کرے چکازیان چھو اگا پ محکمو کیلتا دا کڑی چھ دا مقدمات باوری نو کم پاکستانی قانون دے کہ یو دا دغه موجود دے نو کدی شی چھ حکومت پ دی خبر تراشی چھ عدالتوں کے کم کم زڑا قبائلی سیما وا وزیرستان یا باجو کم دا علاقے دی دی کہ قاضیان موجود شنو دا شی مخکی هم شوی دے نو ډیر ممکن ا د چ اوسو
نو ولی په قبایلی علاقو کې زبیا داوت خټک تزم ک تاسو دا سټواسس په قبایلی کې پاکستان کو یو دی آئینی یو دی کانسټیټیوشن یو دی او قبایلی علاقې نه دی خیبر پښتونخوا دی یعنی کدا سی کتم دغه سپیکولیشن دی موږ وایو چې دا به ممکن وي دا سی نه وي خو بهرال ز دې ته براسم چې ستاسو په خیال باندې دغه خبرو اترو کې خندونه تاسو ته بچش کاری کلن راتو سه به داوت خټک تراسم
کافر سے بالکل تحریک طالبان کو مطالبہ پورا پاکستان نہ پارا تھا بولے 13 روز کی چمنگ دی نور ولی مسعود اگے چکم بیانات راغلی دی اور ایک ڈیر یو مہم بیان دا او سیمنگ کم زڑا قبائلی سیما دا اگر مون پاکستان نہ ہم جدا کول واڑو لکه دین مخ کی تحریک طالبان زخوا داسې بیان نور راغله خدا بیان 13 روزو کې تاسو به موږ لیدلې وي نو اغه نه پس تحقیق داسې چې تحریک طالبان با خپل کم مطالبه دا غا پاکستان په دې کم ځړه قبایلی سره د پښتونخوا کې دا اغه تر پورې به محدود ساتي او دې کې دا خبره هم ده د نور ولی مسعود 13 روزو کې دا هم خبره کړې ده چې دا قبایلی سره کم پښتونخوا کې زم کړې ده غا د دې هم خلاف ته نو کې دې شي چې اغه خپل راتلونکو روزو کې خپل مطالبه چې کم زړه قبایلی سیما وا اغه پورې ساتي پورا پاکستان کې هغه مطالبه ما ته نخ کاری او دا یو تضاد بوي چې هغه پورا پاکستان د پاره اگر خبره نه کین نو دې مطلب دا دی صرف زړه کم قبایلی سیما دا وزیرستان جنوبی او شمالي او کې دیشي چې کې باجوړ مومن دا علاقې هم راشي هغه د پاره ولې دا اوس پاکستانی دولت سره دا خبره منلی شي او کم دې پورې تللی شي
مننه ډېر فیض الله خان داوت خټک سپ تاسو سم په دې نظر ساتي چې روان دي او رستر بل خو خیر په دې کې مذاکرات روان دي تاسو ته په دې خبرو اترو کې کچرته یو جوړی ته دوی رسی اخو بل خبره ده خو تر هغه ځای رسیدو کې تاسو ته ممکنه خندونه کم کم ښکاری
ککر صاحب دی کی تر ټولو لوی خندونه ګوره پوز یا حکومت دوی چې هر کله اپریشن کوي یا عملیات کوي یا کاروائی کوي نو دی حالات داسې جوړ کی چې په عام ولس باندې دا ثابت کی چې دا دی یو سم کار کوي او ښه کار کوي او بیا پوز او حکومت دی چې هر کله خبرو اترو تلار جوړی نو بیا غ حالات داسې جوړ کی چې دی خلکو ته وایي چې دا مونږ یو سم کار کوو او دا غی وزیران تر پرونه پورې بچ چاوي چې طالب یا دهشتګرد دی یو نه غی وایي چې دې سره خبرې کول یا داسې د ټی ایل پی سره چې دا کومه معاهده وشو چا به وایي چې دا د هند ایجنټان دي بل چا بل خبره کوي نن وایي چې غی نه قانونا غلس نه غی وتل شل دا خو د حکومت او د پوس کار وایي کوم چې د ټولو نه مهم خبره ده په دې کې هغه دا چې آیا کدا معاهده کیږي نو دیتا سیاسي مرسته څومره حاصله ده باقی چې کوم سیاسي ګوندونه دي په پاکستان کې آیا دا سیاسي ګوندونه د دې خبرو اترو یعنی د پوز سره دی ولاړ دي یا د حکومت سره دی ولاړ دي یو ورځ وړاندې چې د پوز مشر جنرال باجوا او ورسره د ایسای مشر فیض حمید سیاستوالو ته کم چې پاټه ودی ته بریفینګ ورکاو د اغې نه داسې خبرې را برسېره شوې دي چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي یا د اغې مشران چې دي اغې د وسلوالو طالبانو یعنی ټي ټي پی سره په خبرو اترو باندې اعتراضات اوچت کړل بل خبره ده چې دا خبره تر اوسه پورې پارلیمان ته نه دراوړل شوې دا خو د سیاسي پلوه دویم د عوامي پلوه یو خبره سمره اغه تمرسته حاصله ده یعنی عام اولس ترسو تر کوم حد پورې د اغه په حق کې نو کنن هم وګورو نو په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې ده چې اغه ته یعنی نن د چهارشنبه ورځ ده کنه مونږ دا ډیبیټ کوو نو کنن مونږ وګورو نو اغه په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې وزیر اعظم عمران خان وتر غوښتل شوې ده په اغه کې چیف جسټس سره سره او دا اوریدنه د اغه میندو پلرونو په غوښتنه باندې کیږي چې د چا بچیان چې په 14 دسمبر 2014 کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په حمله کې چې د اغه ذمہواری د فضل الله په مشرۍ د اغه وخت طالبانو منلي و په اغه کې دی وژل شوی اغه په غوښتنه باندې د اوریدنه کیږي نو اغه هم په دې باندې ظاهر د اعتراضات لري او چې اغه په اعتراضات لري داسې ډیر خلک شته چې هغه د پلویان وینو سیاسي او عوامي مرسته تر اوسه پوری په ظاهر باندې حکومت پدې کې نه دي توانې دلې چې دیتا حاصل کړي بل خبره چې کوم د ټولو نه زیاته مهمه ده کدا اومشي نو موږ به دا ګورو خبره مانه لویږي خو لګي لندوما چې طالب څه غواړي آیا طالب غواړي چې دا ټولې قبایلی سیمه ماته حواله کا او زما مرزي ده چې په دې کې زه د افغانستان د طالب پرسان شریعت راولم نو کدا سی کیږي نو د پاکستان فوز یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان باقی سیول سوسایټي یا د پاکستان خلک هغه به دې ته تیار شي خو بل خبره ده چې پاکستان څه غواړي آیا پاکستان دا غواړي چې تاسو وسله کې دي او بس د عامو خلکو غونډې ژوند شروع کړي نو آیا طالب به دې خبرې ته تیار شي چې زه به وسله کړم هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د طالب انتظامیه جوړه شوې ده هغه کابل د ټوپک په زور باندې قبضه کړی دی یو منتخب حکومت یې غورځولې دي دې سره طالبانو ته حوصله نورم ملاو شوې ده او دې ته یو زم یو زمکم وته نورم ملاو شوې ده نو په دې حالاتو کې به آیا طالب د پاکستان غوښتنو ته تیار شي دا هغه خندونه دي چې دا به وخت
ممکنه تور راتلای شي مننه داوود خټک صاحب فیض الله خان صاحب یو بل خبره ده ک فرض هم کو حکومت یعنی دا فرض کو حکومت او طالبان په یو معاهده لکه مخکیم معاهده شوی دی نو ممکنه دا داسې کڅوک وګڼي چې هم دغه معاهده په شکل کې دغه معاهده هم په دغه شکل کې وشي نو ځکه وشي نو پاره کې دا دي چې طالبان چې دی هغه به لزانه ځکه بلکې په قبالی سیمو کې مجبور نه چې ډیر طالبانو وسله یې شه دا دغه نکي خو الته بیا په بل بڼه دوی بدل شوی دی ستاسو په خیال باندې په قبالی سیمو کې آیا خلق دته تیار دي چې له طالب سره معاهده وسی او هغه دل تبع راسی او میش سی او ژوند وکي د اولس خبره کومه
ګوره کاکر شه د سوپر اولس خبره ده او خاص کر کوم چې زړه قبایلی سیمه دا اوس په پښتونخوا ایشه ده هغه قبایلی سیمه کې په پی ټی ایم په شکل کې یو مضبوطه
ډله موجود ده، منظور پښتني هغه مشر دی او یو بل سیاسي ډله هم ته موسم داوړ په مشرۍ کې هم حضرته موجود ده. او پی ټی ایم چې دی هغه همیشه دی ګډ او بیډ دواړو طالبانو مخالفت کړی دی، نو هغه یو ډله موجود ده او هغه سره الته یو مؤثر نمائندگی شته دی، نو هغه خو الته مخالفت کوي. نو اوس دی باندې به دا ګورو چې دی معاهده باندې څنګه داود خټک صاحب خبره وکړه چې اوس پورې خو پارلیمان ته هم دا خبره نه ده تللې. او کم پاکستان یو غټه سیاسي ډله ده، پاکستان پیپلز پارټي، هغه مشر چې دی بلاول بھٹو زرداری، هغه دی منه تخپل تحفظات کړی دي. او هغه نه پس علاوه کم چې قبایلی سیمه کم چې اصل کې به د معاهده سره متاثره کیږي با الته چې کم پی ٹی ایم موجود دی، آیا هغه په دې معاهده حوالے سره څه موقف لري؟ لګ یو موقف هم معلوم دی چې هغه همیشه د طالبان لکه کم پاکستان کې اصطلاح د ګډ او بیډ هغه د هر څه مخالفت کړی دی، نو ما ته نه ښکاري چې هغه به د دې معاهده تصدیر
من نه ډېر. فیض الله خان تاسو ته راځم، داود خټک صاحب تاسو ته راځم، خو اول به یو اعلان واورو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوي نه
ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو مکالمه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. تاسو د مشال ترنالاندی بحث اوري او موضوع دا د پاکستان حکومت ته وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخې یو میاشتنی اوربند اعلان کړی دی او دوی اوس خبرې اترې کوي. سوال دا دی چې که د دې په نتیجه کې په پاکستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې په تیره بیا امن راتلای شي. نو پښتنې مو دا وخت میلمانه مو راسره دي په کراچی کې خبریال او لیکوال فیض الله خان چې طالبان په اړه کتاب لیکلی دی راسره دی، او همدلته په پراګ کې د مشال ایډو مشر مدیر داود خټک صاحب دی. داود خټک صاحب، سوال دا دی، تاسو هم په دې باندې خبر وکړه او بیا فیض الله خان هم وکړه، هغه دا چې تاسو وایست چې دا رکاوټونه یا خنډونه په کې راتلای شي، په هغه کې یو هم د پاکستان سیاسي پارټیانې دي چې په پارلمان کې دي، هغو پر دې باندې ته ملي امنیت کمیټې غونډه چې تېر وسې وه ورته آرمی چیف او د ایس ای مشر ورته بریفینګ او معلومات هم ورکړي وو، په هغه کې مخالفت کړی دی. او اوس په ښکاره باندې بلال بھٹو زرداری وایي چې پارلمان خو د دوی مطالبه دا نه ده چې خبرې اترې دنه کېږي، چې څومره پورې زه پوهېږم دوی دا وایي چې پارلمان د په اعتماد کې واخلي. نو دې معنی دا دی چې دوی په اعتماد کې اخلي. نو هغه مذاکرات تل د پاکستان فوج د پردې شاته کوي، په ظاهر دا ویل کېږي. نو دا سیاسي ګوندونه چې اوس مخالفت کوي، تاسو ته ښکاري چې که دا پارلمان ته ورسي نو دوی به هم دغسې رد کړي لکه څنګه چې د دوی موقفونه دي په دې اوله؟
ډېر مختصر خبره دا ده چې نه، کم چې تاریخ دی هغه نه. خو کلګ په تفصیل کې د اوریدونکو لپاره لاړ شونو، ګوره د 2014 نه چې تر 2008 پورې د طالب سره وسلوالو طالبانو سره کمی معاهده شوې دي، دا د پرویز مشرف حکومت وو، چې پرویز مشرف یو پوځي مشر او د پوځي مشر په مشرۍ باندې حکومت وو. نو په هغه کې خو د سیاسي ډلو ډیر کم کردار راتلو. بیا په 2008 کې د پیپلز پارټي حکومت راغی او په خیبر پښتونخوا کې ورسره چې کم مشترکه حکومت وو هغه د عوامي نېشنل ګوند وو، د غي وزیر اعلام د عوامي نېشنل ګوند هیدر هوتی دیم پرون په دې غونډه کې د موجودو. نو دی چې کوم خبرې ترې د سواد د طالبانو سره وکي یا د فضل الله یا د صوفي محمد سره، نو د اغین هم ورستو د ویل کیږي په ظاهر باندې، بلکې دا داسې موعده و چې دا ډیره خفیه نه و، دا د سواد ولا دا نور موعدو په شان خفیه موعده نه و، ځکه چې د دې خبرې ترې په پیښور کې دوه ځای شوې دي، په شاهي مهمان خانه کې ورسره د مسکیم شوې دي، دین علاوه په سواد کې خبرې ترې شوې دي. نو او د دې شیکونه چې هغه بیا خلکو ته جاری کړل شوې دي، دا د بشیر بلور دی خدای بخیلی هغه په مشرۍ میا افتخار حسین او افراسیاب خټکو دی بګینا ستو پاکستان تر او داغي مویده په لیکلی بڼبانی په اردو ژبه کې غلیکل شي او هغه ټول خلکو ته ورګری غالبا سوار لست دی شیکونو په غی ټیم کې. نو خو د اغي ورستو هم پوز بدا الزام لګاو چې کم د پوز په مرسته باندې خلک دی یا د ریټایرډ خلک چې دی د پوز په هغه باندې خبرې کوي اکثر د ټی وی چینل دی وی چې دا مویده خو سیویلین حکومت کړی پوز نه کړی. سیویلین حکومت به دا خبره کوله چې دا د پوز په دباو باندې دی دا مویده کړی ده. خو په پاکستان کې کوم وګورو نو هر کله چې یو پالیسی کې بدلون راځي نو او هغه د فوز لخوا راځي نو ډیر کم داسې شوی دی چې په هغې باندې لکه که د هند سره تعلقات وي که د طالبانو سره وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې خو چې یو ځل د فوز له طرفه کومه فیصله وشي نو بیا د پاکستان سیاسي ګوندونو ته هم دا معلومه ده چې د طاقت قبله کم طرف ته پرته ده، یعنی د طاقت کعبه کم ځای پرته ده، نو بیا هغې هم هغې ته بیا ودریږي مخ کوي.
ډیره ډیره مننه داود خټک صاحب، بیا هم که سوال موقع راتله در کوم به. خو فیض الله خان دا یو سوال دی چې که چرته دا فرض کو لکه داود خټک صاحب سوایي چې د پاکستان سیاسي پارټیانې په ظاهره باندې اکثره په هر موضوع باندې اول مخالفت کوي هر هغه شی چې هغه وي، خو چې بیا کله په دې کې پارلمنټ ته راوسي او په هغه کې لکه ویل کېږي د فوج رول زیات وي نو دوی بیا هم هغه خبره ومني چې کومه خبره وي. که داسې وي نو بیا ولې سیاسي پارټیانې چې دي هغه پر دوی باندې نور پرېږدي په حکومت یا د مذاکراتي کمیټي یا که فوج د شا لخوا وي نو بیا ولې غواړي چې دوی موږ په اعتماد کې واخلي؟
بالکل دیکھے شک نہ دے پتیر کلو نے کہ مودا کے تلی دی دا جنرل باجوا ایکسٹینشن معاملہ وا کہ فوجی عدالتوں نے معاملہ وا نو کم پاکستانی اپوزیشن گندو نے نو اخو حکومت سره ولاړو. نو اوس هم دا داود خټک صاحب ټیک خبر وکړه لکه ډېر امکان نه لري چې دا بس مخالفت وکړي.
او نو چې مخالفت نه کوي سوال دا دی بیا ولې غواړي چې دوی د بیا په اعتماد کې واخلي؟
نو دا بس هغه دا غواړي چې خبره د پارلمان کې راشي هلته دې ښکاره شي مونږ به هغې باندې خبره وکړو او پاکستانی ولس ته چې کوم زمونږ تحفظات دي هغې ته به دا یو ماته چې صرف سیاسي حربه ښکاري کوم پاکستانی ګوندونه چې دي هغه صرف دې منې خپل یو سیاسي معاملې منې یو بیان بازی او دې نه مخکې ته نه ځي. ما وویل چې اگر د دې څوک مخالفت اگر کوي به په حقیقي په میدان کې ما پی ټی ایم کولی شي او نور چې کوم پاکستانی سیاسي ګوندونه دي هغونه ډېره هیله نه ده چې هغه بس د دې ډېر مخالفت به وکړي لکه چې تیر تاریخ هم دغه شانته ده.
چا مننه ډېره. داود خټک صاحب که داسې فرض کو چې سبا مذاکرات کېږي او طالبان بیرته د سیمو ته راځي تر ټولو زیات به څوک داسې وي چې هغه به له خطر سره مخامخ وي که چرته بیا داسې پټې حملې کېږي دغه کېږي بیا ټوپک راپورته کېږي یا داسې کېږي نو د ټولو خلکو به څوک به ډېر ځان خطر کې ګڼي؟
یعنی ستاسو مطلب دی چې که مذاکرات کېږي یا که مذاکرات ناکامېږي
که کامیابی کې او طالبان راځي او
کامیاب شي او طالبان دلته راشي نو زما خیال دی چې
غټه خطره به چاته
ګوره په قبایلو کې په دې تیر دوه درې کاله کې ډېر زیات کار وشو، یعنی تعلیم وشو، جینکو سکولونه را شروع شو، ورسره میډیا تر څه حده پورې آزاد شو، مخکې خو فوج په دې باندې بندیزونه لګېدلي څوک نشو تللی، خو اوس بیا هم تر څه حده پورې خبرونه راوځي که طالب یو ځل بیا راځي او دوی په دغه سیمو کې دوی ته واک ملاویږي. نو د سوات مثال زموږ په مخ کې دی، هغه تقریبا سوات 2008 سه دومره لرې خبره نه ده چې بیا په مینګور او هان چې طالبان د هغه ځای نه راغلو په ډګر کې کېناستې ده بنیر او ډګر کې او بیا دلته هوایی بمباری هم وشي په دې علاقو باندې. د دې نه علاوه بیا دې خوا راغله په کوزه دیر کې طالبان کېناستې ده، دی خو تر د بره سوات پورې دې معاهده شوي وو، هغوی په مینګوره کې کېناستې ده. بیا چې کله هغه معاهده ناکامه شو نو بیا موږ ته هر وخت په گرین چوک چې بیا ورته خلکو خونی چوک هم وي په هغې باندې به بیا مړي ته ملاوېده هره ورځ. نو دا خو لکه څنګه چې ما په سر کې وویل چې دا که د ناکامي یا دی که راځي هم نو داسې نه ده چې کنه طالب براشي او هغه به یو عام سړی په شان ژوند شروع کول شروع کی، هغه به یو خاص مطالبي، هغه خبرې به خلک هم مني.
ډیره ډیره مننه داود خټک صاحب او فیض الله خان صاحب، ستاسو د دواړو ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. ستاسو د دواړو ډیره مننه. ښه وخت، خدای په امان.
مهرباني.
ډیره مننه. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري، او هغه دا و چې د پاکستان حکومت د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړل له مخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی، خبرې اترې به دوام کوي، او حکومت دا تمه لري چې له دې سره به په پاکستان کې په تېر بیا په قبایلي سیمو کې تشدد راکم سي. سوال دا و چې آیا داسې به وسي؟ او سره نور پوښتنې هم وي چې دا مو په بحث کې په کراچي کې خبریال او لیکوال فیض الله خان سره وڅېړلې، او را سره دلته په پراګ کې د مشال ریډیو مشر مدیر داود خټکو چې په دې خبرې را سره کولې. بحث پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
یا الہی راولے یو زل میں جانا راولے، یا الہی راولے یو زل میں جانا راولے، اس خوند ہجران لمو، اس خوند ہجران لمو، شیبی دوبارہ